سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د خبرونې تموز فريده سيال د شمس لاقه تازه د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلیکو خبرونه په خبرونو پیلو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن نن ویلي چې واشنگټن په هیڅ د هجومي عملیاتو کې لاس نه لري. هغه نن د څرګندونې په ایټالیا کې پر اسرائیلو د ایران د پیلوټ الوتکو د احتمالي حملې په باب د پوښتنې په ځواب کې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هغې ادعا په اړه چې اسرائیل د ایران په وړاندې تر خپل دغه اقدام مخکې واشنگټن ته اطلاع ورکړې وه لڅ ویلو ډډه وکړه. د ایران ځینو مخکښو قمندانانو پر اصفهان ښار د نن سهار د هغې حملې چې ویل کېږي اسرائیلو کړې خبرونه رد کړل. تر دې مخکې د امریکا ځینو رسنیو د دې حملې خبر ورکړی او د ایران یو جګپوړي چارواکي له رویټرز خبرې اژانس سره په خبرو کې د حمله په یو ډول تایید کړې وه. د ایران د پوځ عمومي قمندان عبدالرحیم موسوي بیا نن ویلي دا سهار د نن سهار د چاودنې علت پرې یو مشکوک شي د یو هوایي مدافع د دستګاه ډزې وي او په پیښه کې کوم چاته زیان نه دی اوښتی. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد د کندهار د جهادي مدرسې د استاد او د طالبانو د کره کتنې ادارې د غړي ملا عمر جان اخندزاده مړینه تایید کړه. په پاکستان کې ځینو سرچینو ویلي د هغه کس د بلوچستان یلت کویټې ته نږدې په نوي کلي کې د یو جومات ملا امام هم و چې پرونه وخت د وسلوالو په حمله کې وبشل شو. د طالبانو یوې سرچینې ویلي دغه ملا د طالبانو عمومي مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته له نږدې کسانه وه. مجاهد نن په خپل یک شبکې کې د ملا محمد مرجان خونزاده تمرینی خبر تایید کړی. خدای نه دی ویلي چې هغه چرته وژل شوی. په بلوچستان کې د پولیسي او چارواکي جواد طارق د صدر رډیو مشال څنګه ته ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې کوي. د افغان خزنجونو بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا میری وایي د البانیا له ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر سره د افغان خزنجونو پر ملاتړ خبرې کړي. رینا میری نن سهار وختي په خپل شبکې لیکلي د البانیا له ولسمشر بایرام باګای دغه راز د اروپا او د بهرنیو چارو وزیر سره په کتنه کې د افغان وګړو د ملاتړ له کبله د البانیا د حکومت د حیاتي همکارۍ مننه کړې ده. البانیا له هغو هیوادونو دی چې د ښځو او نجونو په ګډون په لسګونو افغان پناه غوښتونکي پکې نورو غربي هیوادونو ته د تلو په نیت په لنډمهاله توګه دېره دي او تر اوسه برخلیک معلوم نه دی. او د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو یا جی او ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو پر اسرائیلو د ایران د حملې له کبله نن د تهران په وړاندې د تازه بندیزونو خبرداری ورکړ. دې وزیرانو دغه راز له دواړو لورو غوښتنه کړې چې په سیمه کې د کړکېچ له زیاتېدو ډډه وکړي. دا وروسته له هغې چې نن سهار د ایران پر اصفهان ښار د اسرائیلو د احتمالي صوابي حملو خبرونه خپره شول. په همدې حال کې اسرائیلو د سوریې په جنوب کې د سوریې د هوایي ځواک پر یوې قطعه هوایي حمله کړې دي. د سوریې د سانه خبري اژانس د خبر له مخې په همدې حمله کې مالي زیانونه هم اوختي. په ایران د نن د اسرائیلو د حملو راپورونو په سیمه کې د کړکېچ د پراخېدو ویره زیاته کړې. راپورونه وایي اسرائیل لنسار په ایران کې پر ځینو اهدافو حملې کړې دي او دا د ایران د تېرې شنبې د هغې حملې غچ بلل شوی چې تهران پر اسرائیلو کړې وه. ایران پر اسرائیلو په حملو کې له توغندیو لسګونو پیلوټ الوتکو کار اخیستی و. ګڼو هیوادونو رهبرانو په سیمه کې د کړکېچ د کمېدو غوښتنه کړې. تفصیل په دې راپور کې.
نن سهار وختي د ایران په مرکزی شهر اصفهان کې د څو چاودنو ژغونه اوریدل سوي چې په خلکو کې ورختای جوړ کړه. دا چاودنې داسې وخت سوي چې نن د ایران د رهبر آیت الله علي خامنئی 15 اتیایم کلیزه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو څو رسنیو د هغه هیواد د حکومتي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دی اسرائیل د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په مرسته په ایران کې دننه ځینې اهداف ویشتلی دي. په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کیږي او په نړۍ کې خبري سرچینو خبره کړې اصفهان ته نږدې د چاودنو صحنې ښکاري. د ایران چارواکو هڅه کړې چې د دغو چاودنو راپورونه کم اهمیت وشي او په هغې کې د اسرائیل دخالت په مستقیم ډول تایید کړی نه دی. د ایران دولتي رسنیو په تهران کې د ایراني چارواکو په وینا راپور ورکړې چې ویلي دي دغه چاودنې د هوایي مدافع د دستګاو لخوا د دریو د پیلوټ الوتکو د نسکورېدو له کبله وې. د ایران د پوځ عمومي قمندان عبدالرحیم موسوي بیا ویلي چې د نن سهار د چاودنې علت پر یو مشکوک شي د هوایي مدافع د دستګاه ډزې وې او په پیښه کې کوم زیان نه دی اوښتی. داسې ښکاري چې پر ایران د اسرائیل دا احتمالي حملې د تهران د هغو بېسارو حملو نسبي ځواب وي چې تیره شنبه یې پر اسرائیل کړې وې. د روانې وري یا حمل میاشتې پر 14مه په دمشق کې د ایران پر قونسلګري له برید سره جوخت چې د قدس واک د قمندان محمد رضا زاهدي په شمول د سپای پاسداران و جګپوړي افسران پکې ووژل سول. د ایران لخوا پر اسرائیل د غچ اخیستونکي برید احتمال ورکول کېدی. د واشنگتن په مؤسسه کې د دفاعي او امنیتي چارو شنونکي فرزین ندیمی د ازادي راډیو ایرانی څنګه راډیو فردا تو ویل د تهران په اصفهان کې چې د چاودنو راپورونه ترې ورکول سوي د ایران مهم تاسیسات پراته دي.
اصفهان همچنین که عرض کردم سایت های
هغه سی چې ما وویل اصفهان کې د ایران اټومي تاسیسات هم پراته دي، د هوایي مدافع دستګاه او صاحب کې دي، هلته د شکاری پونم یو پوځي اډه هم ده چې د هوایي مدافع دستګاه ترڅنګ د ایران د مرکز د خوندیتوب مسؤلیت لري.
د ایران په اصفهان ښار کې د ایران زیات اټومي تاسیسات پراته دي چې تر ټولو مهم یې د ناتانز بټۍ او د یورانیمو د بډاینې مرکز دی. اصفهان کې دغه چاودنو د ګڼو هیوادونو او سازمانونو عکس العملونه پارولې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن سهار په یوه اعلامیه کې وویل له هر هغه چلند سره چې په منځني ختیځ کې د کړکیچ د زیاتېدو سبب کیږي مخالفت کوي. د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک په لندن کې د یوې وینا پر مهال ټینګار وکړ چې په منځني ختیځ کې د قراری غوښتون کیدی. هغه ویلي په سیمه کې د پام وړ کړکیچ د هیڅ چا په ګټه نه دی. په همدې حال کې مصر هم د اسرائیل او ایران ترمنځ د کړکیچ د دوام په اړه پر خبرو سویو راپورونو اندېښنه شولې ده او قاهره په ویلامیه کې د کړکیچ د عواقبو په باب خبرداری ورکړی دی.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
په کابل کې شمیر ښوونیز مرکزونه ادا کوي چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په دې وروستیو کې له دوی څخه لیکلي ژمنې اخیستي چې تر شپږم ټولګیو پورته نجونو ته به درسونه نه وایي. په دغې ژمنلیک کې چې د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ دغې مرکزونو ته لیږدول شوی او یوه کاپي ازادي راډیو ته هم رسیدلې، راغلي چې تر راتلونکي خبرتیا پورې به هغو نجونو زده کوونکو ته چې عمرونه یې د شپږم د ښوونځي د قانون له مخې معلوم وي په خپلو تعلیمي کورسونو کې نه جذبوي. د طالبان د حکومت پوهنې وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت له شپږم ټولګي څخه پورته د انجونو پر زده کړو د بندیزونو په دوام دا ځل کابل کې ښوونیزو مرکزونو ته په دې عمر د برابر انجونو د نه تدریسولو په اړه ژمن پاڼه استولې ده. په دې ژمنلیک کې چې د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ دغو مرکزونو ته لیږل سوې او یوه کاپي ازادي راډیو ته هم رسیدلې، د یادو مرکزونو له مسؤلینو څخه غوښتل سوي چې دا لاسلیک کړي او سرغړونه یې جرم ګڼل کیږي. د دغه لاسمادهیز ژمنلیک په پنځمه فقره کې راغلي چې د نجونو ښوونځیو او ښوونیزو مرکزونو د رهبرۍ د پریکړې له مخې له اووم څخه تر دولسم پورې ځنډول سوي دي. تر بل امر پورې به هغه ښځینه زده کوونکي نه استخداموي چې عمرونه یې د ښوونځیو د لایحې له مخې معلوم وي، او که چیرې د پورتني حکم او لارښوونو خلاف عمل ترسره سي نو مسؤلیت به یې د فرد پر غاړه وي. په دې ژمنلیک کې دا هم راغلي چې له شپږم ټولګي څخه ښکته د نجونو زده کوونکو او هلکانو ټولګي دې جلا وي، او له شپږم ټولګي څخه ښکته ښځینه زده کوونکو ته د ښځینه ښوونکو لخوا تدریس وسي. د ښځینه ښوونکو او نجونو زده کوونکو لخوا د حجاب مراعات کول یوه بله مسله ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په دې ژمنلیک کې هم راغلې ده. په کابل کې د دریو ښوونیزو مرکزونو مسؤلینو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د نومونو نه خپرولو په شرط تایید کړه چې دغه ژمنلیک د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت لخوا څخه ورته رسیدلی دی. په کابل کې د یو ښوونیز مرکز د نوم نه خپرولو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته تایید کړه چې د غږ ژمنلیک کې ترلاسه کړی او له دې وروسته به د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د تګلارې له مخې کار کوي.
بله بله، تعهدنامه د دفتر کورس ما مور امضا کړه.
هو، تعهدنامه د کورس دفتر ته راورسېده. موږ لاسلیک کړه. د همدې تعهدنامې پر بنسټ به لوم ټولګي څخه پورته زده کوونکو ته درس نه ورکوو. موږ د پوهنې وزارت د پالیسۍ له مخې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوو.
د کابل په اتمه ناحیه کې د یو بل ښوونیز مرکز مسؤول هم په ورته شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنې ریاست له لوري تعلیمي حوزې ته ژمنلیک ورستول سوی خو د تر اوسه نه دی لاسلیک کړی.
د رابطه به مکتوب
مکتوبی که از طرف جمهوری اسلامی به حوزه تعلیمی فرستاده شده.
د هغه مکتوب پاره چې تعلیمی حوزه ته استول شوی یو قضیه ده چې لوم ټولګي څخه پورته خزینه زده کوونکي نشي کولای زده کړي وکړي. دا مهمه نه ده چې دوی حجاب واغوندي کنه، مسله دا ده چې په ټولي ځتوګه تعلیمي مرکزونه باید د خزینه پر مخ تړلي وي.
وم غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر هم ولرو، خو د دغه وزارت ویان منصور احمد حمزه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځوابونه وایه، خو تر دې وړاندې تل ویلي چې د انجونو پر زده کړو د بندیز د لرې کولو لپاره د خپل مشر د کړنلارې او حکم وروستي کېدو ته انتظار باسي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت دې نوي اقدام له زده کړو بې برخې انجونې نورې هم مایوسه کړې دي. د ښوونځي د نهم ټولګي زده کوونکې زهرا چې د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته یې د زده کړو یوازینی ځای همدا ښوونیز مرکزونه و.
موجود یې که مکتبا بند بود،
که څه هم ښوونځي بند و، د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوې وې. د نجونو یوازینۍ هیله دا وه چې په روزنیز کورسونو کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، خو هغه هم وتړل شول او دا ډېره خواشینوونکې ده. د نړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې ښوونځي، پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه باید د نجونو لپاره بیا پرانستل شي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو له پیل سره طالبانو د ښوونځیو دروازې تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ وتړلې، او د 2022 کال په سپټمبر کې یې پوهنتونونه هم د نجونو پر مخ وربند کړل.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزې وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس د ازادي راډیو خبرونې 40 ساعته دوام لري. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپونو نه 35 متره، د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 2.9. بیرته راپورونو ته راځو. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې روان اقتصادي ننګونې او بشري ناورین د دغه هیواد اقتصادي کمزورتیا لامل شوی دی. WFP د پنجشنبې په ورځ په راپور کې ویلي چې د کار محدود فرصتونه او د ګټې وټې کمښت د کورنیو د پیرېدلو ځواک کمزوری کړی دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغانې کورنۍ وایي چې په سختۍ سره کار پیدا کوي، خو دومره نه ګټي چې د خپل اړتیا وړ توکي پرې واخلي. دغه راپور ته لرو. تر دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم را سره واوري. همدارنګه یادونه کوم چې زموږ نورې خبرونې هم مه هېروئ. زموږ خبرونې اوس 40 ساعته دوام لري.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې روان اقتصادي ننګونې او بشري ناورین په دغه هیواد کې اقتصادي وده کمزورې کړې. د ملګرو ملتونو اړوندې بنسټ د پنشن په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان اقتصاد د پرله پسې دریم کال لپاره له کسر سره مخ دی. په دوام کې راغلي د دوامداره بشري مرستو او د لومړنیو اړتیاو لپاره د ملاتړ سره سره د رښتینی ناخالصو تولیداتو وده چې په 2022 کال کې 6.1% وه، په 2023 کال کې 6.2% ته راټیټه شوې ده. خو WFP په دغه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي پړسوب کچا چې په 2022 کال په جولای کې 13.3% وه، د 2024 کال په فبروري کې 9.1% ته راټیټه شوې. د خوړو نړیوال پروګرام د راپور له مخې که څه هم د پړسوب کمښت د خوراکي توکو د بیو د راټیټولو لامل کیږي، خو محدود کاري فرصتونه او ټیټ معاشونه د کورنیو د پیرودلو ځواک کمزوری کوي. د خوړو نړیوال پروګرام د نوي راپور پر بنسټ پر دغو ستونزو سربیره له ګاونډیو هیوادونو څخه د څه باندې 500,000 افغان کډوالو راستنېدل به پر دغو لږو کاري فرصتونو فشارونه لا ډیر کړي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو تر دې مخکې یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دا ډول راپورونو محاسبې ناسمې بللي او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې د کسب او کار وضعیت د پخوا په پرتله ښه شوی او د پیسو پرسوب هم کم شوی. په همدې حال کې یو شمیر افغان کورنۍ وایي چې په سختۍ کار پیدا کوي او دومره نه ګټي چې د اړتیا وړ توکو لپاره یې بسنه وکړي. په کابل ولایت کې یوې ښځې او په هرات کې یو نارینه چې د خپلو کورنیو سرپرستی ورلغاړې ده او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل چې نمونه یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته یې وویل
زه اوس له کالي مینځلو راغلم. په بلاکونو کې مې د خلکو کالي پرې مینځل د څو ډوډیو لپاره. له دې نه به بد ورځ رانیسي پر موږ. زه مور یم او د خپلو اولادونو لپاره باید څومره چې کولی سم کار وکړم. اوس ستړې د خپل کور په لور روانه یم. د څلورو ډوډیو لپاره مې کار وکړ.
د نهو کسانو لګښتونه را په غاړه دي. له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې چې کار کوم د ورځې 300 افغانۍ کار وي. ځینې ورځې 250 افغانۍ کار کوم. کله کله خو یوې اونۍ کې هم زه کار نشم موندلې. د ژوند ستونزې ډېرې دي.
د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د دې ستونزې د حل لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو ټینګار کوي چې د دوی په خبره د اقتصاد پر ودې مثبت اغېز لرلی شي. د اقتصادي چارو په دریا خان بهیر ازادي رادیو ته وویل
ضرورت دی چې د هغه غټه پراختیایي او بنسټیز پروژې چې پخوا پیل شوی دا د کار د دوام لپاره زمينه سازي وشي چې خلکو ته د بوختیا زمينه مساعده شي او دا بوختیل طریقه د خلکو ته کېدای شي چې دایت زمينه مساعده شي. او دویم دا چې هغه ابتدات خلک چې په دولتي اداراتو کې کار کوي دوی د کار د ادامه لپاره باید کوششونه وشي.
دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یوه میاشت وړاندې نړیوال بانک په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمښت او پرسوب د دوام له امله د اقتصادي زور د کموالي خبر ورکړی و. د اقتصادي کارپوهانو په اند دا ډول زماني اقتصادي پرسوب هغه مهال رامنځته کیږي چې توکي په بازار کې موجود وي خو خلک یې نشي اخیستی او دا د یوه هیواد د اقتصاد لپاره د خطر زنګ دی. درې میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP ویلي و چې د طالبانو تر بیا واک ته رسېدو وروسته د افغانستان 50% وګړي د ورځې له $1 څخه په ټیټه لګښت ژوند کوي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز وفات شو. د دوی د ژوند په اړه به واوري او په دې خبرونه کې د دوی د آثارو په ارتباط می د لیکوال صدیق الله بدر نظر اخیستې.
مبارز داسې یو لیکوال چې لیکوالي خپل مسلک نه ځانه.
شعر لرو
سپوږمۍ زه هم ستا په څیر شوم. ورځ په ورځ یوازې کیږم لکه هغه د مرغۍ وروستۍ بچوړې چې مور د چا.
د فولکلور پوهنې کتاب تازه چاپ شو. د دې کتاب له مؤلف لال پاچا ازمون سره شخیدلی یم.
د فولکلور پیژندنې لپاره لومړنی اساس خو خپله ولس یا ولسي ذهنیت دی.
کیسه هم لرو.
د شپې په خاموشۍ کې د ساعت ټک ټک شور جوړ کړی و.
پر همدې کیسې نقد هم اوریدلی شي. د خبرونه په پیل کې د افغان لیکوال او ژورنالیست یاد عبدالحمید مبارز د څلور نوي کلونو په عمر تیرونه په کابل کې عمر د پښپړس کلنۍ کې لیکنې پیل کړې او د عمر په اوږدو کې د افغانستان د مطبوعاتو، تاریخ او سیاست په برخو کې کتابونه او ګڼې مقالې ولیکلې. د افغانستان یو شمېر پیژندل شویو سیاسي څیرو او فرهنګي فعالانو د نوموړي مړینه د افغانستان لپاره ستره ضایعه بللې ده. سنا کاکړ راپورټ لري.
د افغانستان یو پیژندل شوی لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز د شنبې په ورځ د وری پات لسمه د څلور نوي کلونو په عمر په کابل کې ومر. د عبدالحمید مبارز لور نیلا مبارز د یک شنبې په ورځ د وری په نوسمه په خپل فیسبوک پاڼه د خپل پلار د مړینې خبر تایید کړ. نو موړی نن یک شنبه د کابل په قلاب چکان هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. یو شمېر فرهنګي فعالانو او سیاسي څیرو په ټولنیزو رسنیو د ښاغلي مبارز مړینه د افغانستان لپاره یو ستره ضایعه بللې ده. د دې ډلې د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل ایکس پاڼه لیکلي، د عبدالحمید مبارز نوم به د افغانستان د فرهنګي تاریخ په پاڼو کې تل پاتې وي. هغه زیاته کړه چې مبارز د خپل ژوند ډیره برخه د افغانستان د ملي ګټو، ملي او انساني ارزښتونو او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې تیره کړې ده. د سیاسي چارو یو پوه جمشید یما امیری په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې مبارز په افغانستان کې د بشري حقونو، ډیموکراسۍ او د بیان د ازادۍ د دفاع لپاره ټول عمر مبارزه کړې او هغه په حقیقت کې د افغانستان د مطبوعاتو ژوندی تاریخ و. لیکوال او څېړونکي غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل ښاغلی مبارز د خپلو ژورنالیستیکي او فرهنګي فعالیتونو تر څنګ د تاریخ لیکنې په برخه کې هم لوی لاس درلود.
مرحوم عبدالحمید مبارز نوشته های در زمینه تاریخ افغانستان نیز از خود
تو ارواحات عبدالحمید مبارز څخه د افغانستان تاریخ پاړه لیکنی پاتې دی او د مبارز نثر ساده، خوږ او شفاف او د ژبې او د موضوعاتو د جوړخ لپاره واده دی لیکنی د دری ژبې د کابلۍ لهجه لورستۍ او خالصو لیکنو څخه دی.
افغان رسنی سو فرهنګي فعال سری قلا توحیدی د رسنیو په برخه کې د ښاغلی مبارز د فعالیتونو درځ پاړه ازادي رادیو ته وویل
حدود نیم قرن به خاطر ازادي
هغه شوخه نیمه پیړۍ د رسنیو او بیان ازادۍ لپاره قلم او قدم واه. ارواخات مبارز د خپل ژوندانه پر مهال د خبريالانو د ملاتړ او بشري حقوقو د ارزښتونو د ساتنې په برخه کې ډیر خدمتونه ترسره کړي او په لسګونه آثار او کتابونه لیکلي دي.
عبدالحمید مبارز د امیر احمد خان یوسف زئی زوی د 1909 لمریز کال د کب په میاشت کې د کابل په باغبان کوڅه کې زیږیدلی دی. نوموړي د کابل په استقلال لیسه کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې او د کابل پوهنتون د نړیوالو اړیکو په څانګه کې لوړې زده کړې وکړې. ډېری خلک ارواښاد مبارز د رسنیزو، فرهنګي او سیاسي فعالیتونو له امله پېژني. عبدالحمید مبارز د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال، د انیس ورځپاڼې مرستیال، د باختر خبري اژانس رئیس او د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې د رئیس په توګه دندې ترسره کړی دی. د نوموړي څو کتابونه چاپ شوي دي لکه له 1919 څخه تر 1919 پورې د افغانستان د سیاسي وقایعو شننه، د دیورنګ کرښه نړیواله پوله نه ده، درېیمه مشروطه او په افغانستان کې د ډیموکراسۍ پیل او سیاسي تبصرې، او له 1500 څخه زیاتې علمي، ادبي او فرهنګي مقالې په چاپي رسنیو کې خپرې شوې دي.
له نننه شاوخوا اته کاله مخکې په کابل کې د عبدالحمید مبارز د آثارو او فرهنګي فعالیتونو په اړه کلید ګروپ غونډه جوړه کړې وه چې د دې غونډې په جوړېدو کې شاعر او لیکوال صدیق الله بدر هم ونډه لرله. ښاغلی بدر په ورته وخت کې د مرحوم مبارز آثار لوستي او په ځینو یې لیکنې کړې دي. د خدای بخښلی مبارز د لیکوالي په اړه مې د ښاغلی بدر نظر اخیسته.
مبارز داسې یو لیکوال و چې لیکوالي یې خپل مسلک نه ګاڼه. د دې لپاره لیکوالي کوله چې زړه یې غوښتل یو څه ووایي، هغه خبرې چې په زړه کې ده هغه د کاغذ په مخ کې راوړي او ولس ته دا ووایي چې په دنیا کې دا خبرې هم شته دي. د مبارز یوازینی هدف همدا و چې د خپل زړه خبرې د خپل ولس سره شریکوو، او دا خبرې دومره په مینه کوله او دومره کوټلې او په ساده او روانه ژبه کوله چې هر چا چې مبارز کوم کتاب لوستی وي زه په دې باور یم چې ټول کتاب یې په خورا ډېره مینه تر پایه به لوستی وي. مبارز په خپلو کتابونو کې، په خپلو مقالو کې ډېره نرمه، سلیسه او روانه ژبه کولې ده، او غوروالی په دې کې دی چې مبارز له نورو لیکوالو بیل زموږ د کابل د خلکو لهجه او ژبه کارولې ده.
بدر صاحب، د مبارز د نثر مسلې ته چې تاسو اشاره وکړه مخکې په راپور کې، لیوال صاحب هم همدا خبره کوله چې د کابل د خلکو په لهجه باندې نثر لیکلی دی، لیکن د مبارز صاحب لیکنې تقریبا افغانستان شمول دي. چې کله مورته ګورو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د کتابونو لوستون کې شته او وو، کوم کتابونه چې تاسو په مشخص ډول باندې لوستی دي ځینې پښتو ته هم ژباړل شوی دي؟
بله، د مبارز څلور کتابونه په فکر کوم 1998 کې و نه وی کې د کلید ګروپ لخوا نه مخکتن وړاندې شو. دغه کتابونه چې مخکتن ته وړاندې شول ګڼو خلکو په کې ګډون کړی و. خو دغو کتابونو کې یو کتاب دا و چې ګیان سرحد رسمي نه، دغه کتاب ډیر مینوال پیدا کړل په جنوبي سیمو کې، په شرقي سیمو کې د افغانستان، او بیا یو ځوان راپاسید او د استاد دغه کتاب پښتو ته راوښباله. متاسفانه زه دا خبره هم باید وکړم چې پارس د ژوند په وروستیو کې د خپلو څو کتابونو څلور پنځو کتابونو د یو وار چاپولو هڅه وکړه، او داسې شپې ورځې وې چې هم دی خپله لږ څه ناسازه وو او هم بوختیاوې درلودې، نو دې ته وخت نه درلود چې دغه خپل کتابونه په خپله وګوري او ایډیټ یې کړي. دغه کتابونه دوی بل چا ته سپارلي وو او هغو خلکو هم په هغه مینه او په هغې ژبنې چې مبارز صاحب سره کړي وي دغه کتابونه ایډیټ کړي نه وو.
یعنی د کمپوز تېروتنې پکې شته،
د کمپوز تېروتنې، چاپي تېروتنې پکې شته. جملې داسې بڼه کې اړولې دي چې ته په خپله پوهېږي چې دا د مبارز جمله نه ده. د مبارز جمله په هغه نورو کتابونو کې ته تشخیصولی شي چې دغسې یو مفهوم مبارز څنګه لیکه یا په کتاب کې رانغاړه. ځینې نومونه چې د مبارز صاحب په کتابونو کې راغلي دي، بهرني نومونه دوی پرې نه پوهېدل، هغه نومونه یې اړولي دي. تا که چېرته په وروستي نظر کې څوک ورته نه متوجه کېدل، نو زه فکر کوم ډېری بهرني نومونه به په دغه کتابونو کې په ناسم ډول راتلل. نو د تاسف وړ یوه خبره همدا وه چې په وروستیو دوه درې کتابونو کې ایډیټرانو انصاف نه و کړی او له ژمنې سره سم د کتاب ایډیټ نه و ترسره کړی.
یعنی تصرف دا خو تصرف کړی دی، یعنی د یو چا په نثر کې ګوتې وهل خو اصلا انصاف نه دی. خپل مبارز صاحب له دې بیا خبر شو کنه؟
مبارز خو په وروستیو کلونو کې بیا لږ ډیر ناسازه وو، خواشینی ورته وو، متوجه هم ورته وو، او ما وویل چې که په وروستي ځل دا کتابونه کتل شي نو په هغه غلطه بڼه چاپېدل بیا دغه کتاب مفهوم یا دغه څپرکی مفهوم به بیخي خلکو ته ناشنا وو. نو مبارز صاحب ورته متوجه شوی وو او ګڼ ځایونه یې بیرته اړولي وو او سم کړي وو.
له ښاغلي بدر څخه مننه. وړاندې د فولکلور په اړه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځه د استاد لال پاچا ازمون نظر در سره شریکوم. د دوی د فولکلور پوهنې کتاب تازه چاپ شوی دی. خو له وی خبرتیا وروسته شعر لرو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د انزورګر شاعر نور محمد لهو یو شعر لطیفه لالهان لوستې ده.
یو سیوره او سو شګي سپوږمې زهم ستا پسیر شو اورز پورز یوازې کیګم لکه هغه غریب غر چې یو با یې کانی وړي اوس د خپل یو سو شګو سره ناشته په خپل به وخت مړ شوی درانه سیوري پسې ژاړي سپوږمۍ زه هم ستا په څیر شوم ورځ په ورځ یوازې کیږم لکه هغه د مرغۍ وروستی بچوړې چې مور د چا د ښکار دام کې کیوتې او دی لا هم منتظر دی سپوږمۍ زه هم ستا په څیر شوم ورځ په ورځ یوازې کیږم لکه هغه ګڼه ونه چې د منی په موسم کې له سره زیر ټیکرے پزمکا ولوی هر پانا پورو رو ورنا یوا یوا بیلی کی نو اے خدایا نو اے خدایا 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 لولیا خدایا یو خوگ بٹیم گنڈیر نشم داریگم زل دیر یوازی توبا ستا پسیر نشم داری
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
لرغونی افسانه، شفاهی تاریخ، موسیقی، متلونه، د شګون او بخت په باره کې د خلکو باورونه، د میاندو سندری دا او د تورته ځینې شیان په فولکلور کې شامل دي. په زړې انګلیسي کې فولک د خلکو معنا ورکوي او لور د خلکو دودیزې پوهې او فرهنګ ته وایي. په پښتو ژبه کې تازه کوټه اکاډمي د فولکلور پوهنې کتاب چاپ کړی دی. دا اثر د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د استاد لال پاچا ازمون تالیف دی. د دوی تر دې مخکې د فولکلور سرچینې په نوم یو کتاب چاپ شوی و او په دې برخه کې نور کار هم کړی دی. په فولکلور کې د ټولنپوهنې، انسانپوهنې او ادبیاتو بحث اوږد او پیچلی دی. له ښاغلي ازمون څخه به واورو چې په خپل کتاب کې تر ډیره په ادبي حوزې تمرکز کړی، کنه دا درې واړه لوري په خپل کتاب کې څیړلي او راخیستي دي.
بالکل، ما دا درې واړه راخیستي دي. یوازې فولکلوري او ولسی ادبیات نه دي، بلکې تر څنګ د فولکلور اړیکې له نورو پوهنو، هنرونو او فنونو سره، چې هغه تاسې ورته اشاره وکړه، او مثلا بشرپوهنې سره، له ژبپوهنې سره، له نورو علومو سره د فولکلور اړیکې چې دي هغه مې پکې راخیستي دي.
نو تاسو خو هغه راخیستي دي، لیکن د فولکلور د پیژندلو لپاره که زه عمومي پوښتنه وکم، له کومو لارو او طریقو تاسو استفاده کړئ؟
د فولکلور پیژندنې لپاره لومړنی اساس خو خپله ولس یا ولسي ذهنیت دی، او بیا د ولس اړیکې د ټولنې سره دي. نو طبیعي خبره ده چې کله سړی ټولنې ته مراجعه کوي او فولکلور پکې لولي یا پکې څیړي، نو هغه به د کلتور سره، هغه به د تاریخ سره، هغه به د ژبې سره د سر تړاو لري. ما د ټولو سره له دغو پوهنو، هنرونو، علومو په رڼا کې فولکلوري آثار څیړي او فولکلور چې هغه څیړلی دی.
زما پوښتنه دا وه ازمون صاحب، یعنې د فولکلور تشخیص په خپله چې تاسو ټولنې ته مخه کړې ده، د دې له خاطره کوم معیار هم ټاکلی و؟ کوم یعنی فرضاً یو څه تاسو له ټولنې اورئ، کېدای شي چې هغه په فولکلور کې شامل نه وي.
دا کتابونه چې ما کار کړی دی، دا خو اکثره تدریسي بڼې لري، او زه چې ټولنې ته تللی یم نو ډېر څه دي چې هغه په ټولنه کې موجود دي، او خصوصا د عوامو خبرې اورېدل، د عوامو سره اړیکه او دا وی افکار اوریدل، او وی ذهنیت اوریدل، دا فولکلور کې راځي. ځکه دا د لمړنۍ پوهه ده، دا د انسان خپل هغه ذهني تجربه دي، نو هغه زیاتره چې هغه په فولکلور کې راتلی.
په فولکلور زمان اغیز شیندي، ځینې خو وایي چې فولکلور د زمان تابع دی او په زمان کې حرکت کوي. لدی په لور تاسو دا مسله په خپل کتابونو کې راخیستید او څېړلې مو ده؟
بالکل، زمان بدلون مومي، کله چې زمانه بدلون مومي نو فولکلور خپل شکل ته تغیر ورکوي. فولکلور ثابت دی، هغه تغیر ډیر نه کوي، او کله چې زمانه بلې زمانه ته خپل چاري پرېږدي نو هغه تیره زمانه خپل په فولکلور کې وګړي.
د فولکلور په برخه کې ازمون صاحب په پښتو ژبه کې فکر نه کوي چې د راټولولو په برخه کې ډیر کار نه دی شوی، او په کار د چې دا اړخ لومړی ډیر پیاوړی شي تر څو بیا د فولکلور په برخه کې نور کارونه ترسره شي؟ البته زما مطلب دا نه دی چې تاسو چې کوم کارونه کړی دي له هغه څوک لاس واخلي، لیکن که ستاسو نظر
وایي. زستا خبره بالکل منم. پښتو فولکلور ډېر پراخه غېږه لري، خصوصا د ولسي ادبیاتي، مګر متاسفانه کار ورته نه دی شوی، راټول شوی نه دی، او دغه د راټولولو چارې چې دي د ډېرې داسې شوي دي چې هغه د میز تر شا شوي دي، او میز تر شا فولکلور نه راټولېږي. فولکلور باید سړی ولس ته لاړ شي او د ولس نه راټولونې وکړي. په پخوانیو زمانو کې چې هغه شرایط هم جوړ وو، هلته هم فولکلور نه دی راټول شوی، هلته هم یوازې هغه د میز تر شا څوک ناست وي، څوک ورته راغلی، څوک لګېدلي ورته هغې لیکلي دي. دا چې فولکلور ته لکه د لهجو په برخه کې چې زموږ ووتل سیمو ته او د لهجې ټولولو په برخه کې کار وکړي، یو ګروپ ته اړتیا ده چې د فولکلور ټولولو په برخه کې ثابته ووځي. نو دا ډېر کم کسان دي، انفرادي توګه باندې یو نیم کس کار کړی دی، او په ډله ییز شکل باندې چې یو اکاډمي وکړي، یو مرجع وکړي، هغوی دا کار نه دی کړی.
تاسو اکاډمي ته اشاره وکړه، بل اړخ ته فکر نه کوي د پانتون دی او استاد په صفت باندې دغه تیسیسونه چې دا اوس په افغانستان کې رواج شوي دي، یو ډول صرف د یو لیکوال پیژندنه وي او مشخص
تر ډیره پوری البته دا خبر کوم په مشخص ډول هغه د نړیوال تیسس معیارونه هم نه پرې تطبیق شي. فکر نه کوي چې د ادبیاتو محصلین که چیرته دې ته وهڅول شي چې د فولکلور پر ټولونه کې ونډه واخلي او په هغه اساس باندې بیا دوی ته نمرې هم ورکړي، څه نظر لري؟
زه په دغه برخه کې چې رښتیا درته وایم ما ډیره هڅې کړې دي، او هغه وخت چې زه پوهنتون کې استاد وم په ننګرهار ام په کابل لغمان په دې ټولو کې مې خپل محصلین دي ته حسول چې تاسو دې د فلکلوري اثر راټول کړئ، په همدې باندې مونوګرافونه ولیکئ، تیزسونه ولیکئ. متاسفانه په افغانستان کې د فلکلور په ارزښت باندې زموږ ډیر شمېر کسان نه پوهېدل او هغوی به دا خبرې بابي زګڼلې. نو هغه څوک چې په دې راز کې وو یا په اب کیو هغوی دې ته اجازه دې رنه ورکوله، او خوشاله هم دې ته و چې په داسې موضوعات سلویدلو خبرو باندې کار وکړي چې هغه به بار بار شوي دي، تکرار شوي دي، او ګټه نه سترسي نه هغه دغه یو لویه بشري قوه وه په دې وروستیو کلونو کې چې په هر پوهنتون کې زموږ پښتو څانګه وه. ما خپل هڅه کړې ده ستاسې بیاد وي او کنه د جمهوریت پر مهال باندې زه بیلابیل ولایتونو ته لاړم، مواله د پوهنتون د محصلینو استادان سره مې په دې برخه کې کار وکړ، او دوی ته مې وهڅول چې فولکلور یوازې د یو کس کار نه دی چې هغه راټول کړي، بلکې دا د همدغسې دغه بشري قوه چې موږ اوس یې لرو، دغه محصلین دي، دوی باید د فولکلور ټولونې لپاره کار وکړي. یو څه لارې چارې وي چې هغه ما سره خپلې تجربې وي، هغه مې دوی سره شریکولې د په ګروپي شکل باندې د د ورکشاپ لارې چې دوی څنګه فولکلور راټول کړي او فولکلور ټولونه هم ځان ته خپل اصول دي. نو ځینې کارونه په دې برخه کې وشو، مګر متاسفانه بیا هم وایم چې زمونږ د خلکو چې فولکلور سره اساسي نه دی، او هغه داسې دی چې بابي ځای ګڼي او وایي دا اړې خبرې دي، زړې کیسې دي، لوی لوی خلک دا خبرې کوي. نو دا یو ستونزه زمونږ په مقابل کې وه، مګر بیا هم په هغو کلونو کې په دې برخه کې یو حرکت وشو، او حرکت کې د افغانستان د انقلابونو کور دی. نو بس کله چې یو څوک سر پورته کې یو شی رامنځته شي او هغه باید دوام ومومي، نو بیا د حالات تر ښکار لاندې راشي.
اوس موږ څه فکر نه کوي چې که محصل ته امتیاز پانتون قائل شي، مثلا که چرته دی فولکلور راغونډوي لخپلی ولسوالۍ لخپلی سیمه لخپل کلی، هغه ته باید نمرې ورکړل شي، تنها په هڅونه باندې شاید کار ونی شي.
دا خبره دا ده چې زه د خپل د امتیاز ډیر دغه نه ما خو هر ما حاصل په دې باید سړی مجبور کی چې دا کار وکړي، هغه په دې چې مونوګراف ور په غاړه دی، کورنۍ وظیفې ور په غاړه دي. ما خپل په کورنۍ وظیفو کې زما غږ په ډیر کسان اوري، په کورنۍ وظیفو کې ما د فولکلور د راټولولو لپاره سپارښتنه کوله، او په مونوګرافونو کې زسونو کې هم کابل پوهنتون او ننګرهار پوهنتون کې یو شمېر محصلین او د خمرغه چې دا چاره تر سره کړې ده.
ما تر دې پورې دا خبره کوله د نړۍ په ځینو هیوادونو کې، په خصوصا په درېمه نړۍ کې چې په تیرو دولسیزو کې، یعنی دولسیز مخته چې کله انټرنیټ عام په دغو هیوادونو کې هم عام شو، په پوهنتونونو کې محصلینو ته دا دنده ورکړه چې کلاسیک ادبیات مثلا راغون کی او انټرنیټ ته داخل کی، او حتی دغه په اساس باندې به استادانو دوی ته ځینې نمرې ورکولې چې د دې لپاره دوی
بله دا دام سوي دا نمرې خو چې ورکول کیږي دا کورنۍ دندې چې دي، او همدارنګه دغه مونوګرافونه دا خو خپل نمرې لري. امتیاز چې دوی ته ورکول کېده خو دا داسې امتیاز نه و چې وړاندې د وړاندې نه به اعلان کېده چې که تا دا کار داسې وکړ، بلکې نه، دا د کورنۍ دنده او دا خپله د مونوګراف چې وو دې ځانګړي نمرې لرلې. نو هر هغه چا چې به دا کار وکړ، خصوصا دغه برخه ما مخکې وړل عبدالقدر مضمون زما و، نو ما خو په همدې برخه کې کار کوو. خو د مونوګرافونو د پای و ځانګړي کمیټه وه، او هغوی نه به دا مسایل ډېر په سختۍ تېرېدل، ځکه ما مخکې وویل چې متاسفانه چې خلک له دغه ارزښتونو سره بلد نه دي، او سره له دې چې ما به دوه کانفرنسونه وکړل په هغه کې مې دا خبره وکړه چې که جرمني ژبه نن په نړۍ کې یادېږي، او نو هلته هغه د ګریم ورونه د هغه ورونه چې هغوی راپاڅېدل او دوی د جرمني ژبې یا درمني فولکلور راټول کړ، نن هغه د یو موزیم په شکل ساتل کېږي، سره په چین کې ممدغه سي چې ما ویلي دلال خلک د خپل فولکلور ته مخه کوي موږ چې څومره غني فولکلور د ورس فورس خوري کیږي خو د خلکو بابي زګنل بل شی بر سه به ولوې ستونزه چې زموږ د فولکلور په وړاندې خو یو دغه بے تفاوتي و یو د نه په هاوه دریم د موسساتو یا د کړو کاکړو مې و دا غن پام لرنه څلور ملو موضوع چې په دغه وروستي وختونو کې موږ ته پیښه شوه چې موږ له حرکت وکړو او پخوانی ولسمشر زموږ د حرکت ملاتړ موږ خپل به کله کله دغه یو لیکچر مثلا د پکتیکا پونتون شاګردانو ته د خپل یو لیکچر د فولکلور په اړه بحث وکړ دا ډیره یو هڅونه و چې لوی سړی را پاتېږي او هغه د فولکلور په باب ته غږیږي خو دا کورونا چې راغله دی کورونا موږ په دې وځو چې زموږ لوړې لوړې لوړ محفظونه چې په دې کل ولس کې ژوندې وو هغه سپینګیر وو سپینسرې ښځې وې دغه به چې مړې کېدې نو زما زړه به یو الله خبر وماري زموږ د فولکلور یوه سرچینه له منځه لاړه ما ورته دا خبره کوله
له شغلي اسمون څخه په مننې تر خبرتیا وروسته د کیسو نقد مخه کوو
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د سات ټک ټک پونم لنډه کیسه ځوان لیکوال عرفان الله عرفان لیکلې ده مخکې تر دې چې د دې کیسې نقد مخه کړو همدا کیسه بل دوی څه واور
پنی مایشو خلا بڑک ته خوب نه ورتلو خدرنګ شیبه فکرونو په سیاخسته و په دیوال رازړی دل سات ته یو قتل شپه لنی مای خپسته را وګدا سایه واخسته سترګي پټکړي وګدو بڼو سترګي سره پوخلی لگا شیبه ایزان غلی اونی و که گوند خوب برشی خونا بیای همه و انزور سترگو توندرید چه خپل نامزاد سمیر سره جنگ کرده و ورسخه خپه ده لای همه و سیزان غلی نیولی و سترگی دکی و غریو نیولی و بیای دیوالی ساعت لنظر تیر کرد دازل د سات کوچنی استن په یو بجه ولاړ د شپې په خاموشۍ کې د سات ټک ټک شور جوړ کړی و یو وارې په ذهن کې د تېرې ورځې تلویزیوني خبرونه ور په زړه شوه چارواپو ډاکټر په کې داسې سپارښتنه کړې وه که د شپې لخوا مو فکر خراب و او خوب نه درتلو د بیزای فکرونو او سوچونو فرزای خپل د خوخي او کتاب د مطالعې لپاره وټاکی کله چې پوه شوي چې خوب درغی بیا په آرام وېد شي د سړی ناڅاپه له خولې اوف وتل په خپل ځای کې ناستا څنګه ته پراته کتابونه سره واړول راواړول خپل د ذوق یو کتاب ترې راواخست بالخت ای تکیا وکړه سترګی پټکړي دا رامتیا ففارې درې وار ژور سا واخیسته د سترګو لفرانستو سره د کتاب د پختې په چپ اړخ سترګی خخې شو په چپ اړخ د یوې خولې جوړې هلک او انجلۍ ګټ خندان انزور چې دواړه په داسې ډول سره ناستو چې انجلۍ د هلک څنګل نیولې وی او څنګ په څنګ سترګو په سترګو سره ناست وی له دې سره د څو ورځو وړاندې یادونه ور په زړه شول هغه یادونه چې یو وخت د خپل ژوند سمیر سره په چکر تللې و په انزور لاس کش کړ کتابی فرانست پاڼې سره واړول راواړول په دې جمله سترګې ولګېدې دا لند او تنگ جون په خپګان نارځي فکر دې چې په مینه او خوخه یې تیر کړو
دا جمله یې کلک کړه. بیا بیا یې وویل او خشې به یې خپلې اوږدې خمارې او پرنجو تورې کړې سترګې پکې وګنډلې، هغه سترګې چې سمیر یې پکې خپل ژوند ته رادننه کړی و. د ای ناره یې له خولې ووته، آرام اوږده ساه یې واخیسته. شاته بخملي پروت بالښت یې تکیه وکړه، سترګې یې پټې کړې. دا ځل هغه تیر یاد بیا ور په زړه شو چې سمیر ورسره څومره مینه لري. هر سهار وختي به یې په پیغام پاڼه کې ورته لیکل، ای لیونۍ، ای ښاپیرۍ، مینه درسره لرم. سمیر مې د خپلولو لپاره څومره ستونزې نه وې چې وینه ګاللې، نو اوس دا خفګان. زه لیونۍ یم؟ هو، ښه پریمانه لیونتوب راڅخه شوی. دې سره یې په ډېرې چټکۍ پرانیستی کتاب بند کړ، سترګې یې له اوښکو پاکې کړې، مسکۍ شوه. له بغلي کم کې جیب څخه یې آسماني رنګه تلیفون راوویست، ځلا یې سترګې برېښولې. بیخي نوی ښکارېده، داسې لکه هر سهار او ماښام چې په خپلو اوږدو او کمسارو سترګو پام کوي. د کلي نجونو څخه په تورولو کې نوم وړه و، همدا ډول یې خپل تلیفون هم خیال وړی ساته. پیغام پاڼه یې پرانیسته، ګوتې یې ریکت پسې واخیستې، سا یې لنډه لنډه شو. په ډېرې بیړې یې ورته ولیکل، جان یادېږې مې، مینه درسره لرم. همداسې یې تلیفون سینې ته پسې جوخت ونیو، زړه کې یې مستي ننوته، کاذبه نه، حقیقي مستي. همدې خوښۍ پسې واخیسته، له زړه یې غم په مخه کړ، سترګې یې سره ورغلې.
عرفان صاحب، ستاسو د کیسې د پیل تصویر واضح دی، هم د کرکټر نوم شته چې په ریالیستیکو کیسو کې مهم ټکی دی، هم زمان روښانه دی، او هم یو سوال په پیل کې ځای شوی چې ولې بڼک ته خوب نه دی ورخلی. خو دا سوال هم ممکن لوستونکي ته پیدا شي چې په نیمه شپه کې دیوالي ساعت ولې باید ښکاره شي.
دا سمه ده چې مثلا د شپې لخوا د ساعت لیدل ناممکن دي، یا ظاهري بڼه لیدل ناممکن دي، خو په زیاتره اتاقونو کې، په زیاتره ځایونو کې هغه د شپې ګروپونه کولی شي چې مثلا موږ دغه ته اشاره وکړو. بالکل، دا به یو نیمګړتیا وي.
عرفان صاحب، دا نیمګړتیا زما په باور نه ده، خو وړاندې مو هم مثلا لیکلی دي یا په کیسه کې وویل چې د دیوالي ساعت کوچنی ستن په یوه بجه ولاړه وه، یعنی همدا خبر ده. کوچنی ستن خو بیا باید نور هم په سختي ولیدل شي کنه. یا مثلا په همدې برخه کې کتاب به څرنګه لولي؟ فکر نه کوي که په پیل کې په کوټه کې څراغ بل شوی وای چې تاسو هم یوه اشاره ورته وکړه؟ دا پوښتنې چې ماته د یو لوستونکي په صفت پیدا شوې دي، نه به پیدا شوي، یعنی وای اشاره ورته شوې وای چې څراغ بل دی، یا د خوب څراغ بل دی، یا دیوالي ساعت کړکۍ ته نږدې ده، د سپوږمۍ رڼا پیلوېدلې ده، که سپوږمۍ یاده شوې وه، یې دې لپاره سوې عشقي کیسه ده، هغه اړخ به هم روشانه سوی وو.
بالکل، په کیسه کې عموما د کیسې د یوې ښې کیسې صفات دا دي چې په هغه کې باید زمان وانه ډول شي، زمان باید ډک کړی شي. او که چیرې داسې یو څه راغلی وایي چې مثلا یو څراغ د شپې د خوب څراغ بل وایي، نو ډېر به ښه وایي. خو دغه فکر کوم چې دغه برخه، هغه زمان تیر شوی دی او دغه برخه ډکه شوې نه ده، خو شاید هلته څراغ بل و خو دا چې راوړل شوی نه دی. نو دا هماغه خبره ده چې زمان اړول شوی دی خو زمان ډک شوی نه دی، وخت نه دی ډک شوی. یعنی دغه مسایل ذکر شوي نه دي، دغه مسایل پکې راوړل شوي نه دي.
تاسو د څراغ خبره یاده کړه چې څراغ باید بل شوی وای، فکر نه کوي چې په عشقي کیسه کې بهتره ده چې تر څراغ سپوږمۍ ته اشاره وکړو؟ یعنی په داستان کې چې هر څومره له اصلي محتوا سره همغږه شان یادو، هغومره داستان ډیر پیل کیږي.
بالکل دغه ځینې پېښې کیسو کې باید د چراغ پر ځای باندې چیرې سپوږمې راشي یا ستوري دا یا د هوا هغه اوازونه یا نړول د اوبو شرهار یا شنګار دا هغه څه دي چې کیسه لا خوندوره کوي لا یې ښکلې کوي خو دلته داخل په اتاق کې بڼکه دغه وخت کې حضور درلودو نو شاید دغه هم یو دلیل راوړل شي چې سپوږمۍ داخل په اتاق کې بیا نښه دومره خپل هغه رڼا خپره کړي یا رڼا ورکړي نو دغه هم یو دلیل دی دا چون دا په اتاق کې داخل وه
دا هم ستاسو خبره په ځای ده خو تاسو لیکلی دی چې د موبایل رڼا ته سترګې وبري شي دي یعنی تیاره ده دغه جمله هم دوه اړخه لري د موبایل رڼا ته د سترګو بري شیدل شایسته تصویر دی او بل اړخ ته لاغه لومړني تصویر سره چې تیاره ده او تپه تیاره ده او نیمه شپه ده بیا په ټکر کې ناراضي
بالکل ما مخکې تاسو وویل چې د کیسې د یوې ښې کیسې هغه ښه بڼه به دغه وي یا هغه صفات به یې دغه وي چې په دې کې وخت تېر نه شي خو زه دغه خبرو ته وروسته متوجه شوم چې باید وخت او زمان باید وانه ډول شي دا باید ډک کړی شي او هر څه باید واضح وي هغه ځینې مسایل باید واضح نه وي تر چې هغه لوستونکي ته تلوسه پیدا کړي خو بعض شایان باید ډېر منډه نه وي بعض شایان باید اوسه واضح وي خو بالکل دغه برخه کې ځینې خبرې همداسې ګونګې پاتې دي او ځینې شان پاتې دي خو زما په کیسه کې پیغام ډېر واضح دی د ارواپوهنې ډېر ښه پیغامونه پکې راوړل شوي دي
عرفان صاحب زه تاسو سره دا خبره منم چې دا کیسې پیغام عالی دی او د کیسې پیغام ژور دی او د کیسې پیغام ډېر واضح شوی دی په دې کیسه کې اما کله ناکله یو ډېر وړوکی شی ممکن لوستون کې سوالونه پیدا کی او د دې وړو شانو د حل خاطر ممکن غوړه لار دا وی چې کله څوک کیسه ولي کی یو څو وخت دا البته دا کرکتون کوي یو دوه درې ورځې پریشته کیسه دوه درې ورځې ورسته چې دا موضوع له ذهن وتلی وي بیا لکه څه سره خبري وکه یعنی له هر کلمې راوخله او په ټوله محتوا کې وڅېړه کې دي چې دی وی کلمې له بدلېدو سره د لوستون په ذهن کې ځینې پیدا کیدونکو سوالونه حل شي مثلا هر هغه ونری تصویر چې د یو څه د پټېدو سبب کیږي ممکن عالی وي چې شان پکې ښکاران زور نکړو تاسو لیکلی دی اوږدو بڼو یې سترګې سره وپوښلې ځکه چې دلته په پیل کې د تیارې تصویر په لستون کې اغیز کړی ده ورته ویل شوی چې نیمه شپه ده تیاره ده د همدې له خاطره دا عمومي سوال چې ممکن بهتره به چې هر مهمه کلمه د ټول کیسې له محتوا سره همغه راشي بیا هم یو لاند سوال فکر نه کوي چې هر کلمې ته بیا باید څوک تمشي لیکلو ورسته
بالکل یو کیسه کله په کیسې باندې بدلیږي ته هغه وخت چې موږ یو کیسه ولیکو بیا یې ویولو د هر کلمې ته ځان ته تم شو تر څو راټولې ملګرتیا وي له منځه لاړ شي په سره منم چې همداسې باید وکړل شي بیا وروسته که چېرې په هغه باندې نقد وشي کره کتنه پرې وشي نو مخکې دې چې څوک پرې نقد وکړي باید خپله لیکوال بار بار هغه کیسه ولولي هرې کلمې ته تم شي هره کلمې ولولي تر څو که نسبتا که پوره نه وي نسبتا یوه ښه کیسه وړاندې کړي نقد
البته د تروسه پوری تر ډیره تر کلمات را وڅرخېدو په دغه خبرو کې زما په نظر ستاسو د کیسې نثر روان دی لوستونکي نستړی کوي او نثر مو کیسه ایستي ډیر څه لوستونکي ته ښکار کوي په ځای دی چې وینا پکې وي خو یو اصطلاح ده چې رښتیا غونډیتوب دا اصطلاح که تاسو اورېدلې وي تاسو یو ځای لیکي لږه شیبه ځان غلې ونیوه تر دې مخکې هم د انجلې غلې و کوا نو د دې جملې لیکلو مو عرفان صاحب هدف څه دی
مدیس هدف ډېر واضح دی هغه دا چې یعنی مخکې له ځان سره دا په درون کې په خبرو باندې اخته و، یعنی په فکرونو کې غرق و، بلابل فکرونه زین تر راتلل. دلته هدف دا ده چې لږ شیبه ځان سره دا تم شله، یعنی ځان یې څه آرام کړو، د آرامۍ دپاره، د ارامتیا لپاره، د فکر لپاره ځان یې څه آرام کړو. نو دلته ارواپوهنه موږ ته همدا وایي که چیرې تاسې غواړی چې خپل ذهن آرامه کړئ، خپل ځان آرامه کړئ، باید درې ځله همداسې سا واخلئ، ژوره سا واخلئ، تر څو تاسې آرامښت پیدا کړئ او آرامښت ومومئ.
تاسو د ارواپوهنې مهمې موضوع ته اشاره وکړه او له دې هم خبر وئ چې درې ځلې سا واخلي، د دې له خاطره چې د غلې کلمه د لیکوال وینا ده، هغه د ښکاره کول نه دی، یو څه ښکاره کوي. فکر نه کوي چې په ځای د دې چې وایي چې ځان یې غلی نیولی و او هماغه التباس هم رامنځته نه شي چې مخکې ما اشاره ورته وکړه، داسې هم ویلي و چې درې ځله یې ژوره سا واخیسته، بهتره نه و؟
سمه ده، خو ځینې کلمات داسې وي چې هغه باید یو څه پټ وساتل شي، هغه باندې لوستونکی فکر وکړي، هغه تلوسه منځ ته راوړي. ځینې کلمات که چېرې ښکاره ټول وویلی شي، یا لوستونکی فکر کولو ته نه هڅول کېږي.
ستاسو په فکر دا د غلې کلمه کې نورې خبرې هم شته او د همدې له خاطر مو وروسته بیا هم تکرار کړي؟
بالکل، خو دغه ځینې مسایل دي چې په دغه باندې باید لوستونکی هم فکر وکړي. او دلته یې هغه عموما هغه لوی هدف دا و چې لوی هدف دا دی چې ترڅو لوستونکی په دې باندې فکر وکړي او دغه ومني چې په ارواپوهنه کې ځینې داسې مسایل شته ده که چیرې یو څوک په قهر وي، په غصه وي او فکر یې ډېر خراب وي، باید یو څه ځان آرام ونیسي، درې وارې ژوره ساه واخلي. دا ځینې مسایل دي د ارواپوهنې چې تر څو هغه ارامتیا ومومي او راحت ووسي.
تاسو ځینې تصویرونه زه فکر کوم مثلا د امداد غلي نیولو جمله کلمه بیا هم تکرار شوې ده، ممکن بهتره دا وي چې بیل بیل شان په کیسه کې ځای کو، غیر له سیمبولیکو کیسو چې ځینې شان په کې خلک تکراروي. مثلا تاسو کله یو ځای لیکلی دی چې سترګې ډکې شوې، بل ځای مو لیکلی دی غریو نیولې وه، نو د غلي نیولو په ځای باندې کېدای شوه چې یو بل تصویر نه مهم استفاده کړې وه. خو په مجموع کې عرفان صاحب زما په باور ستاسو کیسه بشپړه ده، په آخر کې کرکټر بدل شوی ده. زموږ د ډیرو کیسو یو ستونزه همدا ده چې بدلون پکې ناراضي یا دومره تغییر په کرکټر کې راغلی وي چې د منلو نه وي. مطلب مې دا ده چې کله ناکله پیښې ډېرې کمې وي، د تغییر سبب کېدای نه شي چې د قناعت وړ څوک دا ومني، قانع کې څوک لوستونکی چې هو دا خو باید دومره تغییر پکې راغلی وي. خو ستاسو د کیسې تغییر د پیښو په تناسب د منلو دی او د پیښې بار وړی شي. کله چې مو کیسه بشپړه کړه، هغه کیسه چې تغییر پکې راغلی، څه احساس مو کو؟ داسې دي آرامي احساس مو نه کو چې یو بشپړ شی مو لیکلی؟
بالکل، یو خو دا چې دارواپوهانو د روغتیا پوهانو ځینې اړین او مهم پیغامونه پکې ځای پر ځای شوي دي، لکه دارواپوهان موږ ته داسې وایي، یا روغتیا فعالان، که چیرې تاسو ته د شپې لخوا خوب نه درځي، د بې ځایه فکرونو پر ځای باندې باید ځان یو په یو څه باندې مصروف کړئ. یا هلته اشاره دې ته شوې ده کله چې خوب نه ورځي، فکر خراب دی، دا یو کتاب راخلي، کتاب د مطالعې لپاره ټاکي، نو همداسې ځینې نور پیغامونه. یا دا چې مثلا دا ژوند خفګان باندې نه ارځي، باید خوشحالۍ سره تیر کړو. چې په دې اړه باندې یو شاعر یو شعر وایي، دا ژوند خو زموږ کم د محبت لپاره نه دی، حیران یم چې نفرت ته ځلیږي خلک څنګه. دلته شاعر په ډېره واضحه توګه باندې وایي په خپل شعر کې، یا دلته شعر په ډېره واضحه توګه باندې دا پیغام ورکوي چې دا ژوند چې موږ تاسې کوو، دغه لنډ تنګ ژوند، دا په خفګان باندې نه ارزي، او په کار دا ده چې په مینه، په محبت او په ورورولۍ او دوستۍ باندې وفات.
عرفان صاحب ډېره مننه چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیستله. ازادي راډیو ادبي مجلې سره کور مو ودان، چې کیسه مو هم راسته ولې. له همدې سره دا خبرونه رانغړم. زه احمد شبر اجازه اخلم. شدید.